درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم. په موکړی د مهمو خبرونو ته، ملګرو ملتونو له ایران څخه د اخراج شویو افغان کورنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ وویل د اپریل میاشتې په پرتله په می میاشت کې د ستنو شویو کورنیو په شمیر کې دوه چنده زیاتوالی ثبت شوی دی. ملګري ملتونه وایي دغه بهیر د افغانستان منابع تر فشار لاندې راولي. د ایران سره د افغانستان په سرحدي نقطو کې په منظم ډول د هغو افغانانو دوامدار حرکت لیدل کیږي چې اکثر د کار په لټه ایران ته تللي، خو په جبري یا داوطلبانه ډول ګاونډي هیواد څخه راستنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي د مې په میاشت کې له ایران څخه د افغان اتباعو په جبري بیرته راستنېدو کې چټک زیاتوالی ولیدل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د چارو لپاره د پولند د ځانګړي استازي ویټول سیبکو سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدنې خبر ورکړ. وزارت د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د سیاسي او اقتصادي همکاریو په اروپا کې او په ځانګړې توګه پولند کې د افغان کډوالو د ستونزو او ځینو نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له پولند څخه وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د اړیکو کچه لوړه کړي. اعلامیه وایي چې د پولند ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پانګونې د انتخابونو په اړه فکر کوي او د افغان کډوالو د ستونزو په حل هم ټینګار کړی. بروسل دې چې د سوریې له لوري په اسرائیلو د دوو توغندیو برید وشو، اسرائیلو هم په سوریې هوایي برید وکړ. رویترز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د اسرائیلو دفاع وزیر د دغه برید پړه د سوریې په موقت ولسمشر واچوله. سوریه وایي په اسرائیلو د برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د توغندیو دغه برید کومې ډلې کړی دی. د سوریې بهرنیو چارو وزارت ویلي د توغندي برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي او سوریې په سیمه که هیڅ کوم اړخ ته ګواښ نه دی کړی او نه به وکړي. د سوریه موقت حکومت ویلي چې په دره باندې د اسرائیلو هوایی برید ځانی او مالی زیان اړولی دی. د دغه متقابلو بریدونو سره هممهاله د سوریه او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره هڅې شوې دي. اوکراین ادعا کوي چې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سره نښلوونکی یو مهم پل یې د اوبو لاندې چاودیدونکو موادو په وسیله نړولی دی. د اوکراین د امنیتي خدماتو SBU ادارې د سه شنبې د ورځې اعلامیې وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې ونیولې، د کرچ تنګي د پل د ستنو لاندې ټول ډال 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د SBU په ویبپاڼه کې خپره شوې ویډیو چې اعتبار یې د آزاد اروپا د راډیو لخوا تایید شوی، د پل لاندې یوه لویه چاودنه ښیي، خو دا څرګنده نه ده چې څومره زیان یې اړولی دی. روسی چارواکو د ورځې پیل کې وویل چې پر دې پل یې د موټرو تګ راتګ ځنډولی دی، خو وروسته ولیدل شول چې موټر بیا هم له پل څخه کار اخلي. تر دې دوه ورځې مخکې اوکراین د روسیې خاوره کې دننه د بې پیلوټه الوتکو د یوې څپې په برید کې په څو هوایي اډو کې د اوږده واټن لسګونه بم غورځوونکي الوتکې زیانمنې کړې. او د هند افسانوي بیټسمن ویراټ کوهلی د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې لپاره تر ټولو زیاتې منډې وکړې او پرون یې د هند پریمیر لیګ T20 په فاینل کې پنجاب کینګز لوبډلې ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. په دې سره رایل چیلنجرز بنګلور د لومړي ځل لپاره د هند پریمیر لیګ T20 اتلولي وګټله. ویراټ کوهلی په 15 توپونو 43 منډې ترسره کړې چې پای کې د نامتو افغان بالر عظمت الله عمرزی په توپ آوټ شو. رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د 9 په زیان ټول ټال 190 منډې وکړې. پنجاب لوبډلې تر پایه مبارزه وکړه، خو د وو لوبغاړو په زیان یې یوازې 134 منډې وکړې. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی کدر منو ګل لیز کون کو زبرشنا غفار یوسر به هم تاسو ټول تشریح خلاص پم د اوم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستم. لمن دیم تاسو ټول کډر منو خوښ زکون کې برات روغ جوړ او صحتمند او سیږي او د صحت چمې بوم پتان می درنو زکون کو د چز مرستا سو دنن برزیلوس نه هم لوست نه هله د چي د تیر ورځې لوستنه بوم په شاو پر د کیک ډول سره زده کړو او سیږي او نن ورځې لوست آماده کې ولري خو زکون کو مخکې له دې نه چې تاسو دنن ورځې نه ولوس پیل کړئ تاسو ټول کډر من زکون کې باید خپل زنه سره خپل د اوون ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر سو دنن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنه سره نوٹ کړئ او پراتونکو وختونو کې ترې استفاده وکړئ خوشاغل لیست کون کوز مرستاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دی لومړی کنیس فن مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګری او مؤثراتي جغرافیا کتاب صفحه له 15 پټې مینه پیل به تش پورې یې میسي پیپری همدارنګه کلر مونږ غل لیست کون کوز مرستاسو د نن ورځې در سیاحت په هغه موضوعګانې چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کې ولولو عبارت دی لومړی کنیس فن مواد پیژندل دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګری پیژندل دریم مؤثراتي جغرافیا پیژندل دا هغه دې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرستاسو پلوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ان شاء الله چې تاسو ټول کډر منځ کوون کې به د لوست پر پاپر سره ماتیا وکړي او یو څه بس ذکرې خو جوړ کړل لیست کوون کو د لوست د پر شیبو کې لمړی مو تاسو په افغانستان کې کانیس فن مواد پیژنو چې کانیس فن مواد څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سړي آیا کله هم تاسو درنو زده کوون کو داسې فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه زموږ د دې کوم ځای څخه سرچینه اخلي او کوم ځای څخه منشا نو کچیر تاسو کله داسې سوال په ذهن کې راګرځیدل او سی جی نن ورځ مرتب تاسو د هغه سوال ځواب وکړو خو جوړ غل لیست د کون کو د ډبرو سکاره کوم چې د کانیس فن مواد له جملو څخه شمیرل کیږي د ډبرو سکاره نباتي منشا لري چې له رسوبي ډبرو له جملو څخه دي او د سون موادو په توګه ترې استفاده کیږي سون مواد مرتب تاسو ستویل چې درنو زده کون کو سون مواد هغه مواد توي کیږي کوم چې مرتب تاسو د کورونو په توګه ول کی د پخلی په کولو کې او همدارنګه په زیات شمیر نور کارونو کې ترې استفاده کو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ډبرو سکاره چې دي د رڼا زکون کو د هندوکش د غرو څخه رمایسته کې دوه سره یو ځای رمایسته سوي چې کله چې د هندوکش غرونه رمایسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره هم رمایسته شو په هغه وخت کې د ځنګلونو چې کله ویجاړ شول ځنګلونه له منځه څخه ولاړل نو د هغوی پاتشینې د ډبرو د ډبرینو طبقو ترمنځ لاندې راغلل دغه د ډبرینو طبقو ترمنځ چې کوم نباتات راغلل دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راغلی او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد شول نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه وروسته د هوا د نشټوالي څخه د نشټوالي له کبله څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول نو د دې څخه د ډبرو سکره رامنځته شول چې نن سبا زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سون موادو په توګه ترې استفاده کیږي او درنو زده کوونکو د دغه د برسکاره چې دی په خپل په سمنګان په دری سوب کې د پلم خری په کارګر کې د سیغان درې په اشپشتی کې او د هرات قرها او د هار په بنګی کې لوی زیاتې زیرمې ته سپېڅلې ویدي په هغو ځایو کې ډېر زیات پیدا کیږي د سوب د درې د ډبرو سکاره له کان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تصفیه شولې نو په دغه وخت کې دغه د بورس کارو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کړه خو جوړ غلیز د کون کو تر دې دم پر مو تاسو د بورس کارو په حق معلومات لاسته راوړ اوس هم همدارنګه د کانیس فن موادو په برخه کې یو بل برخه ولو چې هغه د نیپتو په برخه کې نه ولو چې له نیپتو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپتو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره کچې وایي موږ تاسو درنو زده کوون کو نیپ چې دی په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجساد چې د اوږدې مودې په وختونو کې د ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د ځمکې د رسوبې طبقات په منځ کې زیات فشار ورباني وارد شوی دی او دغه فشار له امله څخه دی خونسا شوی دی نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپټو زیرمې په لاس راغلی دي یعنی کچیر په لنډ ډول سره وایو خلاص ډول وایو موږ تاسو ویلې شو چې د نیپټو زیرمې چې په خپل حیواني منشا لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د ځمکې د رسوبې طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو له امله څخه د نه اکسیجن د نشتون له امله څخه کله چې دی پاتې سپله نو بیا زیاته موده پر دی باندې تیر سو ورسته هغه څخه د نیپټو زیرمې را مېسسولې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشینونو کې د سون لپاره پېټرول د پېټلوري ماشینونو لپاره سون توکي برابرول او هم چنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او داسې نور شیانو کې ترې استفاده کیږي. درنو خوژزدکونکو په افغانستان کې په 1400 هجري شمسي کال څخه بیا تر 1400 هجري شمسي کال پورې د طبیعي ګازو او نیپټو په لټل او په پایله کې دا څرګنده شوله چې د تخار د رسکات له ولسوالۍ څخه تر ایران تر سرحده پورې د امو تر ختیځ او لویدیځ او سویل تر ترکمنستان ترکستان له تیربنده څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیځ هندوکش او بابا غر او پورې د نیپټو د پیدایش لپاره سیمې برابرې دي او په دغو ځایونو کې نیپټ موجود دي چې نیپټ موږ او تاسو ولوستل د نیپټو له جملو څخه په خپله تیل دي، ډیزل دي، ډیزلي ماشینونه دي، د سپن لپاره پېټرول دي، پېټرولي ماشینونه دي، د سپن لپاره همدارنګه لکه مبلین ریسا واکیوم او کیرا او اسلین دي دا ټول په دغو کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي ګازونو په حق معلومات ول. خو یو ګل زده کوونکو طبیعي ګاز چې په جزیان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې پخوانی رئیسنه د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده او ګاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په افغانستان کې راوېسته سو او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره پخوانی شروي ته صادره شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي ګاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې موږ تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایي موادو په پخولو کې او د ګازي څراغونو په روښانولو کې هم موږ تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو موږ تاسو ویلی سو چې کانیسمن مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو چې ویلی سو د ډبرو سکاره، د نفتو زیرمې او هم چنان طبیعي ګاز د کانیسمن موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چنان درناو ګلیز د کنکوز مرستاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه چې په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل. خوشو ګلیز د کنکو صنایع او سوداګري پیژندل ډیر ساده او اسانه دي. د هیواد لاسي صنایعو په حق له موږ تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټورو توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دي، یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبیعي شکل بلري او هغه طبیعي شکل ته موږ تاسو نوې بدلون ورکو. دې د موږ تاسو شویلی سو صنعت ویلی سو او هغه شانه ته داسې تغیر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. دغه لومړني توکي کېدای شي کرنیزې حیواني یا هم کاني محصولات واوسېږي، یا هم د حیواناتو وړۍ واوسېږي، یا هم د حیواناتو پوستکي، یا هم نور شیان واوسېږي، یا هم کاني محصولات واوسېږي لکه لرګي، یا هم چوبي، یا هم داسې نور شیان چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغیر ورکو او وروسته د هغه څخه د پیدا یا هم ګټې وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلی سو صنعتي ګټور تولیدات ویل سو. او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي. او صنعت چې دي درنو زده کوونکو په دوو برخو ویشل سو، یو لاسي صنعت او بل ماشیني صنعت چې هر یو یې جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول. درنو زده کوونکو لاسي صنعت څه ته ویل کیږي؟ لاسي صنعت په خپل کچیر مرابطه سي نامته متوجي او سيجو لاسي ګنډل ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه سوی. خو زده کوونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنې باندې بوخت شول د خپل اړتیاو د پر کولو لپاره په لاسي صنایعو باندې دی لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي اړتیاو پرکټي او خپل ژوند ته پرمختیا ور. دغه کار چې وو د دې لپاره یو شپ بوختیا و او د خلکو د ستونزو د لمنځه وړلو لپاره د پیسو په دا کول لپاره یو شپ منبع و. وروسته د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نسیم پیړۍ په وروستي وختونو کې زموږ د هیواد په سلو کې اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت و او له لاسي صنایع څخه یې ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایعو کې درنو زده کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاري شامل ده او پلیسکاري شامل ده او همدارنګه لاسي ګنډل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. نبات غالی چی دی زمر پګران په افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسی ګندل یا هم خامکی کارونه چی دی د په زمر پګران په افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري پولیس کاری هم زمر په هیواد پښتګرانو او لغوس په نسخه د کرکلی او ترکانی او د کورن د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګه درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشیني صنایع چې دي په افغانستان کې ماشیني صنایع مخ پر ودې باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشیني صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښته درسو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې سولې چې د ماشین خانې یا هم وړي اوبدلو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع سولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ سول تر څو د افغانستان د نورو مهمو ماشینی صنایعو په لړ کې وکولای شي چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنګلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریف د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمنټ پاپریکیا د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روټنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ او تاسو د دې له جملو څخه شمیرلی شو کوم چې موږ او تاسو د افغانستان ماشیني صنایعو په باره کې همدارنګه درنو وګړي زده کوونکو تر دې دم پر خو موږ تاسو په افغانستان کې د ماشین صنایعو او همدارنګه د لاسي صنایعو په حق له ولوستو. اوس هم د لوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافیه پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافیه یو له ارزښتمنو جغرافیه له جملو څخه شمیرل کیږي چې لاره یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول پوهیږو لاره چې یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخه څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د قومونو او ملتونو په نږدېوالي کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنۍ د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دي په درو برخو ویشل شوي دي. یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي او دریم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دي درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو دغه د مالونو لېږد او رالېږد چې به و د پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر هیواد ته راوړل شو نو بیا وړل او راوړل چې و موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک شول. دوم چې دي درنو زده کوونکو هوایي لارې دي کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال ول. او دریم چې دي درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه ول او راول، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي کوم تجارتي مالونه چې دي یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال ول دي چې د زمر د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیه له جملو څخه شمیر کیږي. نو درنو غلالو یز د کونکوس مرو تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو سم زده کړی اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به دغه پوښتنو ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به یې خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشیني صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لنډ ډول تشریح کړي. ډېر ساده سوالونه دي، تاسو ټول کدرمن زده کوونکي باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستان سره هم شریک کړي. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکی له احترامات می قبول کی قدر منو ګلری زکون کو زبرش غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرا غلاس ما ما د اتم ټولګي جغرافیه مسمن هم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو ګلری زکون کبره تر او جوړ او صحتمند او سجی او د تیر ورځې لوستنه وو په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سیری خو جو ګلری زکون کو زمر تاسو د نن ورځې د هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق سره په هیشي کتاب صفاله نه شپې مینه پیل بهتر واویې می سپې پرې ده. قدر من زده کون کوز مرستاس دنن ورځی درسي اهداب یا هغه موضوعګانی چې نن ورځ به مرسته سپولست ولولو عبارت دی له لمړی د امریکا د سمندرګیو په حق له سپوهیږي، دویم د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سپوهیږي، د دریم د جنوبی امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له سپوهیږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانی دي چې نن ورځ به مرسته سپولست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر من او ګلالۍ زده کون کو د پراته او جواب د په هیله یم هیله ده چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو ګللی زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د امریکا د لوی وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سیندونو او جنوبي امریکا د سیندونو او هم چنان د جهیلونو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشاو ګللی زده کوونکو ډیر ساده او روښانه ویلی سو چې امریکا یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښښ شوی ده او ډیر سمندرګي لري. دغه لویه وچه چې ده د دې لویې وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دی د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي، چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل ټاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یې هم سرچینه لري، د دوی څخه او د سنوري ټاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي چې دی د منځني امریکا د ختیځو غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري، چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دی پراخ قاشه چې ده هغه په خپل 9,300 کیلومتر مربع ته رسیږي، چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی عرض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي غیر استوایی د جغرافي موقعیت هم توجه وسیږي، نو دغه سمندرګي د استوایی عرض البلدونو د تودوخې د لوړې درجې د سانتي ګراید د سلرویش څخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد وسیږي چې دغه سمندرګي اوبه چې لږ مالګ لري، نو له همدې لامل څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډېر ګڼې ګوڼې څخه ډېر ډک اوبو لاره ده چې په دې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومې غاړې چې دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړ شوي دي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیوفروت سمندرګي دي، چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه، یعنی د اقلیم د آب و هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي، یعنی د دې دغه جوړش چې دي د اقلیم لحاظ څخه د آب و هوا د لحاظ څخه چې ورته وکتل سي، نو د دغو دواړو سمندرونو ترمنځ ورته والی شته. چې د کال په اوږدو کې درنو ځکونکو دغه سمندر چې دی کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتي ګرید له منفي 50 درجو څخه کښته وي، یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري، یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته، سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وي او حتی دوبی یې له یوې نیمه څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبی موسم چې دی له یوې څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي، کله هم تر یوې نیمه میاشتې پورې رسیږي، چې د تودوخې درجه د سانتي ګراید لسو درجو څخه پورته ځي. له دې امله څخه د قطبي سمندرګیو په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو زکونکو هیله ده چې در دې د امپری تاسو د امریکا د لویې وچې د غوره سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړي واوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو وپوهېدلو امریکا د زیات شمېر هغو هېوادونو یا هم هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوی دی، یا هم شاوخوا ته اوبه سمندرونه او سیندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمېر خلیجونه سته په شمالي امریکا کې، چې د امریکا د لویې وچې ډېر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي، ځکه د دې لویې وچې یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سیندونو یو هم اطلس او بل هم آرام سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډېر خلیجونه منځته راغلي دي، چې په همدې سبب سره په دې لویې وچې کې سوداګري بیړیو په چړولو کې، یعنی د سوداګری کشتیو په چړولو کې، او هم چنان د صنعت د پراختیا پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته سوی دی، چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چنان درنو زده کوونکو، د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري، چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم اتلانتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګۍ چې دی درنو زده کوونکو، د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګۍ چې دی، د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کمپیچ خلیج په نامه سره یادیږي، چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري، چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچه کې ننوتلې، چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه یې رامنځته کړي دي، چې د دغه له امله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمېر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډاله ټاپو وزمې څخه پیل او د بافین په سیمه کې خپل اعظمي سور ته رسېدلی دی، چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوالي کچه زیاته نه ده. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ هم چنان د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړل، هیله ده چې تاسو پوه سئ او اوسئ. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی، او هم چنان د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی، چې تاسو کولی سئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لویې وچې نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو زده کوونکو، اوس هم موږ او تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې جنوبي، موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې امریکا لویه وچه پر دوو برخو باندې تقسیم شوې ده. یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کېږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کېږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چنان زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کېږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ او تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځېږي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څرنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو راځو نن ورځ موږ تاسو دغه پوښتنې ته ځواب وایو. خو مخکې له دینه چې زه دا پوښتنه وکړم، پوښتنې ته ځواب موږ تاسو پیدا کړو، د هغه څخه مخکې زه ستاسو ټول ګلالي زده کوونکو څخه یو ډېر ساده او اسان سوال کوم، چې دغه سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکوئ او هم کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل بیا هم ځواب ورکوئ. سوال تکراروم درنو زده کوونکو، د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله څه پوهېږئ؟ یعنې د دې په هکله مو آیا کله معلومات اورېدلي وو او که نه؟ که چېرې مو اورېدلي وي، همدا اوس یې ځواب په خپلو کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو، اوس هم بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدر منه او ګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم اتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي، خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي، چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا نو اوردو کې په پیراغه سواحل کې موقعیت لري چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د شرایط برابر کړي دي چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچروي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د جنوبي خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د اقلیم په هکله معلومات ولرو. امریکا لویه وچه د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرابطاس ولولو، امریکا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ د نورو لویو وچو په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کوریو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لویو وچو په خلاف مختلف جغرافیایي موقعیت لري او په دوو برخو باندې ویشل شوی دی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا لویه وچه کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو